السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې د سولې په لور او جمهوري غږونه هم لرو. خو اول خبرونه له نجیبه مې راوړو.
د اپوزیشن ګوندونو نن په مومندو کې د احتجاج او لاریون پر مهال له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. په ننګرهار کې لسګونه داعش وسلوال تسلیم شوي او د ایران ځینو لویو ښارونو کې د ککړې هوا له وجې تعلیمي ادارې تړل شوي دي. د خبرونو تفصیل. اپوزیشن ګوندونو نن یو وار بیا د پاکستان پر وزیر اعظم عمران خان غږ وکړ چې له خپلې دندې د استعفا ورکړي. د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې نن د مومندو په غلنۍ کې احتجاج او لاریون وکړ. مظاهره چانو تر څه وخته پورې لویه لاره هم تړلې وه. مظاهرې ته د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام فی یو مشر غلام محمد صادق وویل
دې حکومت خلاف یو مظاهره کوو او هغه پوری به نه پریدو چې سو پوری دا د دې سړی نه مونږه استعفا نه اغستی. تاسو به وینئ چې دا استعفا نه په کومه طریقه باندې اغستی شي.
په دې لاریون او احتجاج کې مسلم لیگ، نون، دوامی نیشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او نورو ګوندونو پلویانو هم ګډون وکړ. اپوزیشن ګوندونه وایي دا چې د 2013 کال انتخاباتو کې ټګي شوی وه نو وزیر اعظم د استعفا ورکړي، حکومت دې ړنګ کړل شي او له سره د ټاکنې وشي. خو حکومت او د انتخاباتو کمیشن بیا وایي هغه ټاکنې رڼې وې. وزیر اعظم هم په وار وار ویلي چې څوک یې د استعفا لپاره نشي مجبورولی. د حکومت لخوا د پوز د مشر دندې غزولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلی غونډه د دسمبر له 2 نیټې څخه 22 نیټې ته ځنډول شوې ده. دا خبره پرون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال افریدي مشال رډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو پورې غزولې ده. د نومبر په 28مه سپریم کورټ حکومت ته وویل چې د پوز د مشر کاري مودې غزولو پر وړاندې د قانوني ستونزو لرې کولو لپاره په شپږو میاشتو کې دننه د قانون سازي وکړي. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر په 28مه پای ته رسیدلې. خو حکومت غواړي چې تر دریو کالو پورې نور وغځوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې دا چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو دېرش داعش جنګیالي او د هغوی 28 ماشومان او میرمنې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي. د ننګرهار د والي وینا تولله خوګیاڼي د شنبې په ورځ مشال لډیو ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې تر زرو تنو پورې داعشیان حکومت ته تسلیم شوي چې تر 500 پورې پکې ښځې او ماشومان دي. د هغه په خبره داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې او د تسلیمېدو لړۍ یې دوام لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نومبر په 19مه ننګرهار له داعشه پاک اعلان کړو. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤل زاهد اتل مشال لډیو ته تایید کړه چې د مارجي او ناوې ولسوالیو ترمنځ پر لار په یوه ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر ټپیان شوي دي. د مشال لډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجي ته روان وو او له ډلې د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نن سهار په دې ماین چاودنه کې ټپي شوی دی. ټپیان په لشکرګاه کې ایمرجنسی روغتون ته لیږدول شوی دی. مارجي کې افغان پوځیانو له ډېره وخت عملیات پیل کړي. چا د نننۍ ماین چاودنې مسؤلیت تر دې ګړی په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي. پر هغو وو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه پکې تړل شوي د رایو د بیا شمیرلو او د تفتیش اجازه دې ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات پرون مشال رډیو ته وویل
چیری مونږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه اوو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه هم ترسره شي. تاسو باور وکړئ چې انشاءالله مونږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشر ټاکنې د پایلې اعلان کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په ماتولو تورن کړ. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان پرون له مشال لډیو سره په مرکه کې پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې د ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د سپتمبر په 28مه ترسره شوي ول. ایرانی چارواکي وایي نن د سر ښار تهران په ګډون د ملک په ګڼو برخو کې د سختې ککړې هوا له وجې سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. د سکولونه او پوهنتونونو د تړلو پرېکړه پرون ناوخته تهران مرستیال ګورنر محمد تقي زاده وکړه. دوی تر دې وړاندې د ککړې هوا د معلومولو د کمیټې سره غونډه هم درلودله. ایرنا خبري اژانس د تقي زاده له قوله لیکي د ککړې هوا د زیاتېدو له وجې وړکتونونه، سکولونه، پوهنتونونه او د لوړو زده کړو ادارې تړل شوي دي. چارواکو پر ځوانانو، زاړو او د تنفسي بیماریو لرونکو کسانو ته خبرداری ورکړه چې د باندې د نه وځي او خپل فعالیتونه دې محدود کړي. تهران د نومبر د میاشتې له نیمایي راهیسې ککړې هوا سخت ځپلې ده. د دغه ښار د ککړتیا کچه تر خطرناک حده پورې رسېدلې ده. ایرنا لیکي چې په مالی صوبې البرز او مرکزی صوبې اصفهان کې هم سکولونه تړل شوي دي. په کوم نورو ښارونو کې چې سکولونه تړل شوي په هغو کې مشهد، ارومیا او قوم شامل دي. برطانوي چارواکي وایي تیره ورځ په چاقو د دوو کسانو په وژلو تورن کس مخکې هم د ترهګرۍ په جرمونو کې د قید سزا تیره کړې او په مبینه توګه یې پلان درلودو چې په پاکستان کې د ترهګریزه جنګي روزنې مرکز خلاص کړي. چارواکو نن وختي د دغه مشکوکه بریدګر پیژنګلوي د 28 کلن عثمان خان په نامه کړې ده. دا پیښه پرون ماسپښین 2 بجې د لندن په پله رامنځته شوه. پولیسو دغه مشکوکه تن وروسته له هغې په ډزو وواژه چې هغه د چړو په ګزارونو 2 تنه ووژل او 3 نور ژوبل کړل. په وژلو شو او ژبلو کې مېرمنې هم شامل دي. پولیس وایي دغه مشکوک تن یو جعلي خودکش واسکټ هم اغوستی و. د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي چارواکو دا کس پیژندو چې په 2012 کال کې د ترهګرۍ په جرمونو کې هم ورته سزا ورکړل شوې وه، خو بیا د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په مشروط ډول خوشې شوی و. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه. اوس دفتر احمدالله د هوا حالو د کرنسۍ به وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې، یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 170 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 209 پیتا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیات محکمه وینا تر مخه راتلونکو سړي ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په مومندو کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد مظاهره کړي. دوی وایي وزیر اعظم د استعفا ورکړي او دا هم چې د قبایلي سیمو قدرتي زیرمو په اړه نوی قانون ورته د منلو وړ نه دی.
کم خلق چې د پجیلونو کې اچولی دي دا ون سایډډ دی. نن زما غریب خپل کور ته چزي نو سیر وړه نشي وړه، سیر چینه نشي وړه، د ګرانۍ دا حل دی.
د پاکستان د نورو برخو په شان په اسلام آباد کې زده کوونکو په پوهنتونونو کې د سټوډنټس یونینونو بحالولو لپاره مظاهره کړي. د پنجاب په ګوجرانواله کې میشت پښتانه کاروباریان او مزدوران د پولیسو د رویې څخه شکایتونه کوي او وایي
پولیس محکمې ته چې لاړ سي مونږ په داسې نظر ګوري چې یو کس نیولې هغه به چوپ چې راغلی هغه هم د مجرم په نظر ګوري.
دا خلک چاپی غورځي زمونږ سره شناختي کارتونه مي مونږ خپل کورونه هم لرو.
د کورمې د علي شیرزو سیدونکي د ړنګو شو کورونو د سروې او معاوضې پوښتنه کوي.
ته داسې خو سروه نه دی شوی نو حکومت توجه وکړي. حکومت نورو کمونو ته بار بار دوه پیرې وکړه او موږ ته مایو پیرې شوي آنیمه شوي.
اونیز خبرونه د سولې په لور او جمهوری وګونه هم لرو. راسره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مومندو کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ مخالفو ګوندونو احتجاج او لاریون کړي. د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د حکومت د احتجاج د دریم پړاو یا پلانسی لمخه په دغه احتجاج کې اپوزیشن ګوندونو یو ځل بیا له وزیر اعظم د استعفا او د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په دغه موقع احتجاج کوونکو په مومندو کې د بجلی د لوډ شیډنګ د بندېدو، د سیمې د غرونو اجارې په قانون او د قبایلي ضلعو د معدنیاتو لپاره د جوړ نوي قانون د واپس اخیستو غوښتنې هم وکړې. د جمعیت العلماء اسلام فی د سوري د احتجاج کوونکو نن د غلنۍ بازار په لوی سړک مظاهره وکړه او لارې بندې کړې وې. شاهنواز ترکزئی نور معلومات راکوي.
نند جمعیت علماء اسلام فی د سوری دلاندې جوړ شوی د رهبر کمیټه ګوندونو په غلنۍ کې لاریون مظاهره او سړک بند کړو. دوی غوښتنه کوله چې موجوده حکومت د استعفا ورکړي او نوې انتخابات دې وشي. دوی د دغه غټې مطالبې تر څنګ د محمود په حواله هم خبرې وکړې چې پکې د بجلی د غورونو د لیزونو قانون او نورې غوښتنې شاملې وي. د جمعیت علماء اسلام فی محمد پخوانی صدر او د قومی سملی پخوانی غړي غلام محمد صادق وویل چې تر هغه به دا مظاهری جاری وي چې تر کومه د دوی غوښتنې نه به منل شوي.
د دوی حکومت خلاف یو مظاهره کوو او هغه پوری به نه پریدو چې سو پوری دا د دې سړی نه مونږه استعفا نه اغستی. تاسو به وینئ چې دا استعفا نه په کومه طریقه باندې اغستی شي.
د صوبای سملی غړي او د عوامي نېشنل ګوند محمد مشر نثار محمد هم مظاهره کې شریک وو او د وویل
کم خلک چې د پجیلونو کې اچولې دي دا ون سایډډ دی. دا چې دی خپل صرف ذاتی انا باندې راغلی دی. موږ دا نه وایو چې دی دې خل نشي خو دی دې د ځانه شروع کی دی دې خپل بیارتي لراشي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر فاروق افضل وویل چې حکومت ته باید د قبایلي ضلعو په معدنیاتو د قبضې لپاره جوړ کړی قانون واپس واخلي.
ته څنګه دې ملک واکداري چې تا ته په ملک کې د ګرانۍ پتن لګي. نن زما غریب خپل کور ته چیزی نو سیر وړه نشی وړه سیر چینی نشی وړه د ګرانۍ دا حل دی. خلق د دې پنځل لسو میاشتو کې څومره په تکلیف کې دي.
په اخیره کې د دې کمیټې لخوا د محمود مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا عارف حقانی وویل
قبایلو کې کم کرومایټ دي کم نپرایټ دي کم مادنیات دي کم ماربل دي پاغه باندې کم دغه قبضه ورکول لپاره دغه بیل غفا شو. بل خبر دا کوم په ټول مومندو کې بجلی ډېر سخت لو شټینګ شروع دي. نو دا ناروا لو شټینګ چې کم دي داري بند کړی شي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې پلان اے یا اول د اسلام آباد په لور مارچ او په دویم پلان کې بیا ملکی غټ لاري بندې کړې وي. خوس په پلان سی او یاد رایم کې په هر ضلع کې د هرې هفتې پورز مظاهره کول شامل دي. ول د دوی سره د حکومتي کمیټې هم څو واره خبرې شوې وي خو کومې نتیجې ته پکې نه و رسیدلې. شانواز ترکزی مشال ریډیو غلنۍ.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان د نورو برخو په شان پرون په اسلام آباد کې هم د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکو د یووالي مارچ وکړ چې پکې له حکومت د طالب علمانو په یونینونو لګېدلې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. زده کوونکو ویل د طالب علمانو پر اتحادیو بندیزونه د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې لګېدلې خو اوس جمهوري حکومت باید دا بندیزونه ختم کړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور تفصیل راکوي چې د لاریون په غږ دا رپورټ پیلي.
دا آوازونه د اسلام آباد د مختلفو پوهنتونونو د زده کوونکو دي. دوی د خپلو حقونو لپاره راوتلي دي او پرون د جمعې په مازیګر یې د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د یووالي مارچ تابعا کړې وه چې پکې له حکومت د یو شمېر نورو غوښتنو سره سره په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د یونین بحالۍ غوښتنه هم کوله. د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکي او د دې مارچ یو مشر محمد اسامه مشال ریډیو ته وویل دا یې دریم کال دی چې په اسلام آباد کې د زده کوونکو حقونو لپاره د یووالي مارچ کوي. نوموړي د خپلو غوښتنو حق لوئل
ہم جو یکجہتی مارچ کر رہے ہیں اس کا بیسک مقصد طلبہ یونین کی بحالی
ہے. یکجہتی مارچ بنیادی مقصد د زدکون کو د یونین بحالی دا زکہ چ د 1940 اتیم کال راہ سے د طالب علمانو پ یونینونو بندیزونه لگی دلی دی او دا وجہ دا چ پ پونتونونو او کالجونو کے زدکون کو تدا معلوم نہ دی چ حقونه یت صدی د یونیورسٹی انتظامیہ د یوتن مسئلہ خو حل کوی خو چ کما اجتماعی مسئلہ وی نو هغه نہ حل کوی. د طالب علمانو یونین وی نو هغوی بعد اجتماعی مسئلے د حل کولو کوشش کولے. نو دا وجہ دا چې موږ د یونینو بحالی غواړو.
طلبه یونین سی بحالی مانگ رہے ہیں.
د تیرو کلونو په نسبت په پرونی مارچ کې په ګڼ شمیر کې زدکونکو ګډون کړي وو او د دوی په وینا چې تر هغه وخت به خپل جدوجہد جاری ساتي تر څو چې حکومت غوښتنې ونه مني. د اسلام آباد د نست یونیورسٹی یو زدکونکو محمد عمر وای په یونینونو بندیزونه د پخوانی فوزی امیر جنرال ضیاء الحق په دور کې لګیدلی وو خو اوس په ملک کې جمهوری حکومت دی. نو ورله پکار دی چې زدکونکو ته حقونه په ورکولو سره دا بندیز دی ختم کړی.
زموږ خالی نن احتجاج نه دی دا پر تحریک دی. دا تحریک د سټوډنټ ایکشن کمیټې لاندې د مختلفو سټوډنټو د کمپرستانو او د مین سټریمز کم تنظیمونو دی د هغو د بیرغ لاندې به ان شاء الله دا تحریک تر خپل مرام رسیدو پورې به جاری وي.
د زده کوونکو تنظیمونو په وینا چې د نومبر په 9 د اسلام آباد پېښور لاهور کراچۍ او کوټې نه علاوه د ملک په شاوخوا 500 ښارونو کې د یووالي مارچ تابعا کړې شوې وه. د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یا
ایچ آر سی پی او مشر حارث خلیق مشال ریڈیو ته وویل د زده کوونکو یونینونو نه بندیز نه لری کول د هغوی په حق ڈاکا اچول دی.
یہ اس کی علامت ہے، یہ مظاہرے
دا مظاہرے د دې خبری علامت دی چې د پاکستان اولس وس هم پزړونو کې د جمهوریت خواهش لري. دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ده چې کله هم هغوی په واک کې راغلي نو د طالب علمانو په یونینونو لګیدلی بندیزونه یې ختم نه کړل، خو وس هم ورسره وخت شته او دا ګام دې پورته کړي، ځکه چې د طالب علمانو یونین جمهوری عمل مضبوطولو لپاره ډېرې ضروری دي. د یووالی مارچ په پای کې زده کوونکو د پریس کلب مخې نه د اسلام آباد دی چوک پورې د ریلی تابعیا هم کړی وه او په ټوله لاره یې د خپلو حقونو لپاره نارې وهلو سره سره هغه زده کوونکي چې د ملک په مختلفو پوهنتونونو کې وژل شوي دي هغوی د قاتلانو د نیولو او کورنیو ته یې د انصاف ورکولو غوښتنې کولې.
د زکونکو د احتجاج پر رپورٹ تاسو اوریدو چې احمد الله تاسو معلومات ترکول. د پاکستان وفاقي حکومت د دې لپاره قانون سازي کوي چې د پوز د مشر دندې غزولو ته قانوني لار جوړ کړي. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې له حکومت سره د داسې قانون سازي څه امکانات دي او د پارلمان غړي د قانون سازي داسې هڅو ته څنګه ګوري. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړي.
د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د دې لپاره قانوني مسوده تیاروي چې د پوز د مشر د دندې وخت ټاکلو او غزولو ته قانوني چوکاټ جوړ کړي. حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ملک د ادارو ترمنځ د ټکر د مخنیوي په موخه د تل لپاره دا مسله هوار کړي. د یاد ګوند اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی د نومبر پر 9 مشال رډیو ته وویل چې د همدې لپاره د پارلمان غونډه د دسمبر له 2 څخه 2 نیټې ته ځنډول شوې ده.
دا هر یو شی چې نه لایې څو چې آینده د پاره کوم قانوني لارې دي یا بل پر پکې پیچیدګي دي یا د ادارو د تصادم چې کوم لارې دي چې بند شي د دې ټولو خبرو د چنلایز کې دوه د پاره او د یو قانوني لارې شي د کې دوه د پاره د 22 تاریخ لزنده ده لیدا او په قومي سمله کې با یو داسې بیل راځي چې هغه به ټول ټیکسپټبل وي.
د پاکستان سپریم کورټ د نومبر پر 8 حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ چې د پوز د مشرۍ موده او د هغې د غزولو د مسلې هواري ته دې قانون سازي وکړي. دا مسله له هغه وروسته راپورته شوې وه چې سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غزولو پریکړه معطل کړې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او قانون پوه محسن داوړ وای دا مسله د پارلمان و او باید په پارلمان کې هوار سوی وای او عدالت ته د وړلو ضرورت یې نه و. د دپو وینا که څه هم دا مسله د ملک تر ټولو لوی عدالت ته ولاړه خو بیا هم په دې اړه پوښتنې موجود دي.
کبه د دریو کولو د پر یو شیف ټیک نو نو به شپږ میاشتې د پر د شیف ټیک څنګه شو چې څنګه نه ټیک نو خو به د یو ورځ د پر هم نه ټیک د شپږ میاشتې د پر به څنګه ټیک شو. د پاکستان په ادارو کې موجود وو چې هغه ټوټه کتور خلک چې کوم دی هغه به مستثنی هغه تر به خصوصي سپیشل ټریټمنټ کیږي په قانون کې. هغه عمل یو ځل بیا ریپیټ شو. زه نه پوهېږم چې په کوم دلیل په کوم منطق مې دا فیصله کړې ده.
د پارلماني چارو پو سنیټر تاج هیدر وای د تنش کاری چې پارلمان دی د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي.
قانون کبي پرسن سپیسیفیک نه وتا.
قانون کله هم د اشخاصو پاړه نه وي، نه د یو کس لپاره قانون سازي کیږي بلکې د ادارو لپاره کیږي. نو زه فکر نه کوم چې د پارلمان معزز غړي دي د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي. لومړی خو د دوی شمیر دومره نه دی او بل دا چې د دوی په خپل غړو کې ښایي داسې ډیر کسان وي چې پر ځان دا ټاپه لګول ونه غواړي چې ګواکې د یو کس لپاره قانون سازي کړې وه، ځکه چې هر کس خو به بیا هم ولس ته مخامخ کیږي.
تاکل سوی و چې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون یعنی د 2019 کال د نومبر پر 9 نیټه ریټایر سوی وای، خو عمران خان یې دنده تر 3 کلونو غځولې وه، کومه چې سپریم کورټ د قانون سازۍ په شرط تر 6 میاشتو راټیټه کړه.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د علي شیرزو متاثرین له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د ړنګو کورونو سروې دې وکړي. په سیمه کې یو وار مخکې سروې شوې وه خو پای کې د ډیرو خلکو نمونه لاچولو پاتې شوې دي. چارواکي ډاډ ورکوي چې هلته به ډیر ژر د ړنګو کورونو سروې یو ځل بیا پیلوي. د تاریخ اورکزئی رپورټ اورو.
په کورما کې د لښو متاثرینو هغلته د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورنو سروې یو ځل بیا د کېدو غوښتنه کړې ده. د شمخي اسحاق خان وایي کله چې دوی خپل کورونو ته په 2014 کال کې واپس شول نو درې کاله پاسې د ړنګو کورونو سروې وشوه، خو په هغه کې د ډېرو خلکو نومونه له اچولو پاتې شول. او بله خبره ده چې هغلته د چا سروې شوې نو پکې له ډېرو سره حکومت تر اوسه د بیا آبادۍ لپاره مرسته نه ده کړې.
نورو کمونو ته بار بار دوه پیری وکه او موته مایو پیری شوي آنی ما شوي، مطلب نه چوته اروپی میلو شوي او نو ته میلویږي، اچوتا لگا لگا سرو شوی اغه تا اوس پوری روپی نه دی میلو.
د ذکر دا چې حکومت ستنه شیو کډوالو ته په مکمل توګه د ړنګ شوی کورونو لپاره سلور لکا او د لګ نقصان لپاره یو لک او شپته زرو پی ور کوي. د سیمې یو بلتان محمود خان وای په پیښور کې دوه کال وړاندې احتجاجي ناشته تر کول وروسته حکومت نړیدلو کورونو په سر د مسوزو او پړچم کني متاثرینو سره د مرستې لپاره هغلته یو ځل بیا سروې وکړه، خو دوی تر اوسه نظر انداز کړی دي.
حکومت در نه شی و دغه د کمون د لشرزی او د مسوزی او د زوی مخ اغه ته دوباره د فړو او مسوزو ته دوباره وشولی، ولی شرزی په اغه دوباره سره کې بیا پاتې شو. نو دی واجی نه مې چې نور کومونو ته کیږي هر ځای کې کیږي، نه پکور دی لشرزی تا وشي، لشرزی سره زیاته ولی کی
موږ چې کله په دغه غړا د منځنی کور مې مرسیال کمشنر لفظل دود سره خبرې وکړې، نو هغه په خپل خبرو کې دا ډاډ ورکړو چې هغه لته به ډېر زړه دړنګو کونو سروې یو ځل بیا پیلوي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي.
دغه د سې دي کورونا د دې کې چې هغه پاتې وي ورکه هغه لپاره اوس موږ پلانینګ کوو ان نیر فیوچر به مو شې دوباره سٹارټ کوو کنه چې دا سروې چې کوم ریمیننګ دا تقریبا الموست 10% باندې وي چې کومه پاتې ده موږ سره، نو دې کې به ان شاء الله دا ټول موږ کاور کوو.
په منځني کورما کې د نړیدل کور په سال لازمي متاثرینو سره د مرستې لپاره سروې ل 2015 کال راهیسې روانه ده، چې پکې تر اوسه د 2000 متاثر خندانونو نمونه لیکل شوی او نور هم پاتې دي. معلوماتو تر مخه له 2009 کال تر 2013 پورې له منځنی کورمې د وسلوالو په ضد پوځي عملیاتو له کبله تر 240,000 کورنۍ بې کوره کړل شوي وي، چې پکې زیاتره اوس ستنې شوي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00 2 0 و و 3 6 4 9 6.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پنجاب په ګوجاواله ښار کې پښتانه کاروباریان او خواري کښتور لګوي چې د دې ځای پولیس یې زوروي او پیسې ترې اخلي، خو پولیس وایي دوی یوازې له مشکوکو او هغو کسانو نه پلټنې کوي چې شناختي کارډ ورسره نه وي. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ محمد اعظم وایي له حکومت سره خبرې کړي او زر به د دوی دغه مسلې هوارې شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د پنجاب د ګوجراوالا خر پښتانه وایي دوی له کلونو راغسې دلته په دې خار کې میشت دي، خو بیا یې هم د دې ځای پولیس زوروي او کاروبار ته یې نه پرېږدي او د پاسپورټ او شناختي کارت په دفترونو کې ترې پیسې اخلي. د دې ځای د لنډ بازار کاروباریان هم وایي دوی دلته په یو بانه او بل بانه پولیس تنګوي. په دې بازار کې یو کاروبار کوونکی محمد صدیق مشال ریډیو ته وویل په دې مارکیټ کې ټول 2000 دوکانونه دي، په دې کې 95% د پښتنو کاروبار دی او دې کې زیاتره پښتانه دلته پیدا شوی هم دی، خو د دې باوجود یې هم د دې ځای انتظامیه او پولیس زور وی.
پولیس محکمې ته چې لاړ شي مونږ په داسې نظر ګوري چې یو کس نیولې هغه به چوپ راغلی هغه هم د مجرم په نظر ګوري. بای ته څو کې ستا کار چیرې ده؟ ولی یار زه مسلمان نه یم، زه پاکستانی نه یم، دلته دا چې والد وسې یو غریب سړی راځي هغه 300-400 روپۍ بچت بس کاوې لاس کې نیولې ټول ورځ بس خلکو ته چیرې سې خدمت هم کوي چې بس 400 روپۍ هغه مزدوري نشي کولای. په کوم چو کې پولیس داس پې کې حدود 20,000
جب گرم شبیاسی پاکستانی بند ہے جب
ګرم شي بس سم نشته ماملا غونډه وڅش.
د دې سیمې د پخوانی چیرمن او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف محمد اعظم نش په دې اړه مشال ریډیو و پختل نو دا غو ویناوا.
اوس د موږ حکومت راغې په موږ په حکومت کې علي محمد خان شهریار پرې د تل ته ګجره لراغلو موږ میټنګونه ورسره وکړو یو غو موږ ته هغه ډاډې نه راکړه. نو زه اوس حکومت د اخبارم دغه ریکوست کوم خپل حکومت هم دا ریکوست کوم چې باید خصوصي د ټیمونه تشکیل کی نادره کی پاسپورت کی ادارو کی باید دلته د مخپل نفر کی وټه کی چې د چا سره زیاتوب نه سي.
بل په لور د پولیسو په وینا چې دوی څوک هم بی ګناه نه نیسی خو چې څوک مشکوک وي او شناختی کارت ور سره نه وي نو د پلټنو لپاره لزان سره بوزي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل شوې دي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د ناڅاپه سفر پر مهال کړې. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د څرګندونې هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیلولو ته تیار دي. دا خبرې اترې ولسمشر ټرمپ په سپتمبر کې له هغه وروسته ختمې کړې وې چې د ده په وینا طالبان هم خبرې کوي او په عین حال کې خلک هم وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې بیا پیلېږي نو نوې به پکې څه وي او آیا د دې خبرو اترو له پیل سره به تشدد کې کمی راشي او کنه؟ وریوال کاکړ په دې موضوع رپورت لري.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر پر 28مه افغانستان ته د لومړی او نا اعلان شوی سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خولې ویلي د باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اجانس د نوموړي تر سرګندونو یو ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پوښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوي خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوې به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي داود اعظمي وای د فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټېږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسایل حل کړي دي چې دواړو خو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني دوی چې ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي یوازې نه دي او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او کنه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسه نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کیږي په دې کې د دې امکان شته چې یعنی طالبانو له طرفه د جنگ بندي اعلان متوقع ده. دا به پکې نوی شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف وو په هغه کې ممکن تغییر او تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تېر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغه باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم د هغې خواهشات دي خدا دي کنه افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی نفوذ دی نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغې به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې یې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مازیګر سلونی مې بجو شوې لند خبرونه ل نجیبا مې راوړو.
اپوزیشن ګوندونو نن یو وار بیا د پاکستان پر وزیر اعظم عمران خان غږ وکړ چې له خپلې دندې د استعفا ورکړي. د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې نن د مومندو په غلنۍ کې احتجاج او لاریون وکړ. مظاهره چیانو تر څه وخته پورې لویه لاره هم تړلې وه. کلکله وزیر اعظم په وار وار ویلي چې څوک یې د استعفا لپاره نشي مجبورولی. پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان له سلویښتو نه په زیاتو ښارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ ترسره شو. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د زده کوونکو په سازمانونو لګول شوی بندیز لرې کړي. دا بندیز د 1940 اته کال راهیسې لګول شوی دی. د حکومت لخوا د پوځ د مشر دندې غځولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلۍ غونډه د دسمبر له 2 نیټې څخه 22 نیټې ته ځنډول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ د دې هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو پورې غځولې ده. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په 14 کې افغان جنرال وژل شوی دی. دوی وایي د مارجي او ناوې ولسوالیو ترمنځ په لار په ماین 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر ټپیان. په دې برید کې افغان خبریال سردار محمد سروري هم ژوبل شوی دی. ایرانی چارواکي وایي نن د سرخار تهران په ګڼو برخو کې د سختې ککړې هوا له وجې سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. ایرنا لیکي چې په شمالي صوبې البرز او مرکزي صوبې اصفهان کې هم سکولونه تړل شوي دي. په کومو نورو ښارونو کې چې سکولونه تړل شوي په هغو کې مشهد، رومیا او قم شامل دي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې په مظاهره چیانو تشدد کې لږ تر لږه 136 مظاهره چیانو د وژل کېدو پخلی شوی. د نومبر 15 په ماښام پیل شوو دغو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو په اړه لا هم حکومت حتمي شمېرې نه دي خبر کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د سولې په لور. دا پروګرام ساسو لپاره بشیر غواخ جوړوي. د دې نو وروسته بل او نیزه خبرونه جمهوری غږونه هم لرو. راځي چې خبرونه واورو.
د سولې پر لور
افغان حکومت د ترګرې ډلې حقانی نیټورک یا شبکې درې مهم کسان له زندانه خوشی کړی دي. دا کسان د طالبانو سره د دوو یرغملو بهرنیو په بدل او افغان سولې مذاکراتو په تمه پریښودل شوي دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، افغان حکومت د نومبر په 12مه د حقانی شبکې درې مشران انس حقانی، حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان له بنده خوشی کړی دي. د طالبانو دا درې واړه بندیان په افغانستان کې د کابل پوهنتون د دوه پروفیسورانو چې یو امریکایي او بل هغه استرالوی دي په بدل کې خوشی شوی. دا استادان په 2014 کال کې له کابل تښتول شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 12مه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدونکې وینا کې هیله څرګنده کړه چې دا کسان به بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
به خاطر زمينه سازي مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروع ډول دا درې کسان
کړو مشروط از بند رخصت.
د سولې پر لور
د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2014 کال کې نیولې وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. انس حقانی د سراج الدین ناسکه کشر ورور دی. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دغه شبکې تر ټولو مهم کس دی. ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د دې کسانو خوشی کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او همداسې په تیرو کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې قرباني نه کړي. هغه همدار زول چې د دې کسانو له خوشی کېدو سره به افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د ترهګرو حملو د شنډولو چارې څخه هم لاس وانخلي.
د 2000 او شپاړسم کال د اګست د میاشتې په اتمه نیټه د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان تمتی جان ویکس د استرالیا اوسیدونکی او بلې کیوین کینګ زموږ د دوست او متحد هیواد امریکا ته به چې زموږ د اولادونو د روزنې او زده کړو لپاره افغانستان ته راغلي وو او په تدریس بوخت وو له کابل ښار څخه وتښتول شو تر څو د دې استادانو کورنیو او اړوندو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړو چې موږ د خدمت او شرافت د قدردان ملت او دولت په توګه د هغوی چې د علم او دانش د ترویج په خاطر زموږ هیواد ته راځي هرکلی او درناوی کوو. ما په کراتو ویلي دي چې با عزته او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دی ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجوړی او تفاهم به دا ارزښتونه قرباني نه کړي.
گلالی گلالی گل گل سوانا اوی نو لمبے دل ستا گل گٹھے تن کی ما شما بے وقت اور جدل او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجود دور نا اب دکھن پورشا ساتھ وجہ دور نہ اب دکھن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر تاو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن
زه بشیر گواکیم او تاسې مشال ریډیو ته غوږیست. د سولې پر لور خبرونه اوري. یو لړ پوری افغان چرواکی د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي وو چې د حقانی نتورک دغه درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي. هغه ټینګار کړی وو چې د دې معنا دا ده چې افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشی کېږي نه، بلکې امریکایان ورسره وعده کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. د افغانستان جاسوسي ادارې این ډی ایس ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامی قمندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی. چارواکی د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولی. حاجی ملی خان بیا د انس حقانی ماما دی. هغه د حقانی شبکې لپاره په پیسو راټولولو تورن شوی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې دی مرسته وکړي. هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه. ورته ویلي وو چې په دې اړه به ډېر ژر خبر واوري. د حقانی شبکی پاړه د غنو راپورنو برابرون کې رحیم الله یوسفزی وای انس حقانی د طالبان لپاره دومره مهم دی چې د امریکایانو سره په خپل مذاکراتي ډله کې هم داغه نوم شامل کړی دی. نو آیا خوشی کول به د سولې په خبرو کې ګټه ولري؟
انس حقانی خو د جلال الدین حقانی زوی دی او د هغه د زمونو سره په جنگ کې مړ شوی دی او افغانستان کے ہم اور پاکستان کے ہم دا اس کے کم پاتی دی نپاغے کے سراج الدین حقانی دی یا دی دی یا نو کسان دی تازہ چیز دا اہمیت ہم دا غدی چیز دا حقانی دی کودنے او غلی دی درے کسان خدا دی اور نورم قدیس کسان دی دی والی چیز اگر خوش کری سی پتہ باد لگے اور بیاد اگر دوا چکہ مستدر نزاب خوش کری گی
رملا صاحب دغه د ایسا مشرتله او کابل ته دا شین تاسو تاسو تړلې خاري کنه
مقصد دې چې اصلي چې کوم مقصد دې د ایسا دې مشر د سفر هغه خدا دې چې دا اوس چې کوم پاکستانی سفارت او اته کې ویزه ورکول کار تړلې شوی دې بنشي دې او بیا اته کې پاکستان دا وایي چې حالت پاکستانی چکم چارواکی دی سفارت کار دی اگر تنگول کی گی اگر پاکلوڑی شکایت کری پاکستان گلے کری دا نو دا وجہ دا چی بیوی چی اگر امنیت تخطر دی نو دی زکا ورگلی دی دا اگر نمخ که پیخور که چی کونسلگری و دی افغانستان اگر اگر اتجاج کری و دا اگر تلیلی و یو خدا ماتا موضوع کاری خاص سفارتی اڑی کے امنیت او دا خبری سفارت کار چی دی او دا دے کونسل گرے او دا سفارت چی کم چار وقت دی دا غیت لے بسنگا تحافظ ورکول کی جی دا شکایات بسنگا لڑکی کی افغانستان میں کمو خویلی دی چی مونگا با کوشش کو چی دا غیل امنیت ورکو خدا دے چی اس چی احسائی مشر لارچ یا نور پاکستان حکومت چار وقت لارچ کابل تا نو په نورو مسلو باندې به هم خبرې کیږي او دا د افغانستان چې کوم سګلې شکایتونه دي پاکستان چې کوم دي په دې هم کیږي او عمومي توګه باندې د امنیت چې کوم صورتحال دی یا د دې یو بل سره دا د سولې لپاره او د پولې د امن لپاره تعاون کولی شي او نشي کولی دا خبرې هم دي زه خبر نه یم چې د انس حقانی دا موضوع به هم دی پدی به خبرې کړې وي خو زمي خلیلزاد چې پاکستان ته راغلی و بیا افغانستان ته دواره لاړو دا څه کار چې دا موضوع هغه د پاکستان حکومت چارواکو سره هم چیرې دا په اړه باندې خبرې شوې دي
د سولې پر لو
اورېدونکو دا مشال ریډیو تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ زمو کوربه بشیر ګواهیم امریکا په افغانستان کې د ترګری کولو او القاعده وسلواله ډلې سره د اړیکو لامل د طالبانو ټوله حقانی شبکه د ترګرو په لیس کې اچولې او پر مشرانو یې سفری بندیزونه لګولې خو په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر د حقانی ډلې د دغه دریو غړو د پریخودو هرکلی کړی دی اوریدونکو هم دې سره له مشال لړیو د سولې په لور خبرونه پای ته رسیدي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسه
اوس هم نیس خبرونه جمهوری غږونه وړاندې کوو په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او د بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی د دې لړۍ بل خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او مشر رضا محمد رضا د مبارزې په اړه ده باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات رضا محمد رضا راکړي دي چې مشال ریډیو په سرکاري توګه تصدیق ونکړې شو عبدالحی کاکړ ورسره خبرې کړې دي راځي چې ورته وکړو
په جمهوری ژغونو پروگرام کې زه عبدالحی کاکړ درته شرح خلاصو هم پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او لومړی ورځ راځي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندۍ دی وات په خپل تاریخ کې درې ځله مارشلال لیدلی چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر ډېر شکلونو زیاته ده خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ وي په دې هیواد کې چې جمهوریت، انساني برابري، بنیادی بشري او قانوني حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبريالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پرست جدوجهد کړي، زندانونو ته تللي، وحل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مشر او پخواني سنیټر رضا محمد رضا د مبارزې حال درکو. که څوک د بلوچستان پښتون مشر سیمو کې د سیاسي ګوندونو جسوله ډیر ځیراځین او هغه به د رضا محمد رضا په ځانګړي انداز کې د غونډې د قربتو پر مهال د شیرونو د انداز او د ژغ انګازې خامخا اورېدلې او خوشی کړې وي. خو په دې انګازو کې د څو لسیزو سیاسي مبارزې ستړي او کړاوونه نشته ځل سوي دي، خو د مبارزې پیل له زلمیتوب نه بلکې له ماشوموالي پیلېږي، له سکول نه له کوره پیلېږي.
زموږ خو خاندان د سیو لوی خاندان او بیا زموږ مشهور کاکان او عمر کاکا او جلندر کاکا دا زموږ ډېر ویښ خلک هم وو، داسې په ملک کې ګرځېدلې جاندې دا خلک هم وو. زموږ په کور کې به هغه وخت کې هم چې زه د سکول طالب علم وم، د پنځم د زمانه طالب علم وم، زموږ په کور کې به ریډیو هم وو او دا کاکان بیا د خانشي د عبدالصمد خان سګزي سره په واسطه کې وو. او دلته په دې ژو کې کمال خان شیرانی وو، عبدالرحیم صاحب مندوخیل وو، نو د دغو اثرات بخا مخاو ملرم کلاس ابو مل پکور کې و کتاب من بم پیدا کېده د پښتو نیلی هندار داز پکور کې و دا ګل ټپی وی دا دیوانی احمد و دا ډېر مشهور کتابونه د پښتو د وطن پالنې د داسې هغه وخت کې پښتو ماته د دې عمر کاکا یو مشر لور و خدیجه نو هغه پښتو زده ماته پښتو مرز ده کړو. نو په دغه زمانہ کې بیخي زده سکول کې هم ماته د دې خبرو احساس د وطن او د قام او د ولس.
رضا محمد رضا په 1945 کال کې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت د ژوب شار د مندیخیلو په نریزي کلی کې زیږیدلی. تر پنځم جمعه ته پورې په خپل کلی کې تعلیم کړی او پر مخ د زده کړو لپاره د ژوب شار ته ولاړ. د ذهن پر خاوره د سیاسي شعور زړنی په کور کې کرل سوی، خو چې کله له کلی شار ته تعلیم لپاره ولاړ نو فکر یې عمل ته وهڅولی. لا د څوارلس کلونو وو چې په 1988 کال کې په پاکستان کې د فوجي عامر جنرال ایوب خان پر ضد د هیواد په لر او بر کې ځوانانو پاڅون وکړ. د مظاهرو پر مهال د هیواد په مختلفو ښارونو کې ځوانان ووژل سو، چې پکې یو هم د کوټي په کالج کې له ژوب سره تعلق لرونکی ظریف خان وو، چې نن هم په نوم په ژوب ښار کې د ظریف شهید په نوم پارک شته. د ظریف شهید له جنازې د رضا محمد رضا سیاسي مبارزه پیلېږي.
تش پته په مې کې غوا ظریف شهید په پټه ساينس کالج کې په شهادت ورسېده. دا نو د ایوب خان په خلاف د طالب علمانو د تحریک یو آغاز هم دی. نو د دې بیا یو اثرات او زه د خپل د ظریف شهید زما بالکل یاد دی. موږ بیا ورالو د جیل سره د دیواله سره د دی کور دی. نو دې ته د جنازه پرته دا بیا موږ سره ای درې ته لاړو. په سوم په دغه زمانہ کې بیا جوړ سو په اویا او په دغه خوښه کې د اویا د دی الیکشن انتخابات تو کې د مسلم لیگ جلسه و دا مشهور خلک راغلي وو. عثمان جوګیزی وو، سردار قاضی صاو، نور نو مسلم لیگ ډېر لوی مشران وو. مشتاد پیسو پاوالا باندې بیا دا وو سو اکمل پر دې مشرانو په دې جلسه باندې به احتجاج یو شکل وو. موږ پر دې باندې چمچې وغورځولې چې تاسو د حکومت یا د اسټابلیشمنت الایکارانی ارستنو. دا زما په ژوند کې غوا اوله د مبارزې غ عملی یو قدم دی.
هم دا ظریف خان او نورو ځوانانو تر مرګ او د سیاسي ګوندونو تر احتجاجونو څو میاشتې ورسته په 1989 کال کې جنرال ایوب خان استعفا ورکړه. واکې بل جنرال یحیی خان ته حواله کړ او هغه بیا په 1990 کال کې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو اعلان وکړ. دا وخت خان عبدالصمد خان اڅکزی او ګڼ شمېر نور ملګري د ولی خان په مشرۍ له نېشنل عوامي پارټۍ بیل سوي وو او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په نوم یې ګوند جوړ کړی وو. د دې ګوند په 1995 کال کې د بلوچستان حکومت لخوا د پښین سیمه له کوټې څخه د جلا کولو مخالفت وکړ. د ګوند دریزو چې د پښین له کوټې څخه بیلول او جلا ضلع جوړولو د حکومت مقصد په کوټه ښار کې پښتانه له اکثریته په اقلیت بدلول دي. پښتونخوا نیپ د دې ګام پر ضد احتجاج وکړ چې پکې رضا محمد رضا هم برخه واخیسته او جیل ته ولاړ.
پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي دغه وخت یو ډېر لوی تحریک وچلاو او دا تحریک کې زموږ ډېر په سلاو بلکې تر 1500 زیاته کسان دا بندیان شو او 8 فروری وه دا هغه ورځ چې حیات شیرپا او سیدی په شهادت ورسېدنو په دې ورځ باندې زموږ روغ جلوس چې دی هغه گرفتار شو. نو زم پکې بندي سوم بیا نو موږ ته سزاګانې ملاو شوې. دوی مې سي هغه وخت کې دا یو عبدالحکیم یو سی او مجسټریټ وو دې سزا را کنو بیا په مچ جیل کې ما هغه دوی مې سي تیرې کې.
رضا محمد رضا دوی میاشتې وروسته له جیله راووت خو یو بل جیل د هغه منتظر وو. ګوندې په 1980 کال کې بیا د مزدورانو ورځ جوړ کړه او حکومت هغه بیا ونیول.
د شپږ اویا د مئی د ورځې د مزدورانو ورځ موږ جوړ کړې او په ژوب کې موږ ډېره لویه جلسه وه. پر ما او په مجان لالا باندې په موږ باندې بیا مقدمات دایر سو. بیا په کلاسي پلا کې په موږ باندې جرګه وسوله. هغه موږ ته درې نیم کاله سزا راکړه. بیا موږ ته موږ لاړو ما مجان لالا دواړه سمو دا موږ په ژوب کې په جیل کې تیره کړه. بیا په مچ کې بیا نو ګدا بیا پرت دیارلس میاشتې موږ په جیل کې وو. بیا باروزای وزیر اعلی سو بیا په وخت کې بیا موږ یو مقدمه وکړله او هغه مقدمه کې بیا موږ بری سو. په واویا کې د جاولک مارشلا لګیدلې او د مارشلا په خلاف په کوټه کې په لومړي ځل باندې موږ یو ډېر لوی مظاهره وکړې او کوټه موږ بند کړ هغه وخت کې. نو په دې کې بیا په ساينس کالج کې موږ گرفتار سو. نو په کې بیا یو درې میاشتې موږ په کوټه کې جیل تیر کړې دي.
دا د رضا محمد رضا د سیاسي مبارزې تر ټولو اوږد جیل دی. خوای په جیل کې دننه هم زورول کېدل.
امت جیل خزایر خبره ده ملکونو سیاسي قیدانو ملکین هغه وخت کې دا نو ټول مومنت روانو د بټو په خلاف باندې د نېشنل عوامي پارټي تحریکو د بلوسو تحریکو بیا نو زموږ په دې معنا کې زموږ خپل ډېر لوی مخالفت وو. نو موږ په جیل کې وو. نو د جیل سره په اولو ورځو کې له موږ سره ډېره زیاته یو خطرناک رویه به د جیل عملی اختیار کړ په جیل کې. ا د قیدانو په ذریعہ باندې هم سپکول او کار باندې کول دا نوار به په موږ باندې اوبدلې. هغه به راکاوو په هغه کې او بیا په پانسیګاټ کې ل پانسی له قیدانو سره موږ واچولو په مچ کې. نو هغه یو نفسیاتي اثر چې د دې څوري زور کېدای شوی دا پر موږ اچاوه. لیکن آج جیل خدا ځان له دنیا دا بیا موږ سیاسي قیدانو بیا موږ پارٹی یو لوی طاقت درلود. نو بیا سوکه سوکه بیا آرام سو. لیکن هغه سخت ورځې په مچ جیل کې ګوامو ستری کړی.
خو کله چې یو کس زندان ته واچول سي نو د دې معنی دا وی چې د هغه د کورنۍ غړي که څه هم په آزاد فضا کې وخت روي خو ژوندې زندانی وی. له خپل سره ملاقات یو قیدی ته تر بل ملاقات پوری تازه سا او هیله ورکوي. خو رضا محمد رضا لدی هم محروم وو.
ترګر لوی تکلیف خدای چې تل کور ډیر لره خپل کور سره د ملاقات بدنه وو. ما زه به خالی یعنی خاتونه براتله د ژوب یا د خپل کور د خاندان غیا د دوستانو غرا او داسې نږدې وختو کې هغه وخت کې اوس مچ تتلل او ملاقات کول د خاندان و موږ څوري وخت تیر کړی دی. د کوټې د سیاسي ملګرو مشرانو ما ورا په دې کې یو ځل لما سره د کور ملاقات سوې دي. بل نور مشر بیان دي سي او دې دوران کې دانو شپږ یادې په دې کې زما مور هم ډېر نه جوړه و او هغه زما خوشبختي دا و چې زه بیا له جیل را خلاص شوم. بس دا چې په لنډ ورځو کې دا بیا پاک ورسېدل. نو دا هغه تکلیف و.
رضا محمد رضا سیاسی مبارزه په 1988 کال کې پیل کړې وه او نن په 2019 کال کې د مبارزې عمر یو 50 کال ته رسیږي. هغه له یو کارکونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي تر مهمو چوکۍ ورسید. د پاکستان د سېنات غړی سو. خوای چې د پښتنو د حکومت لیدلې خوبونه او ټاکلې هدفونه پوره سوي نه دي خو مایوس نه دي.
دا له بده مرغه چې زموږ د قربانۍ په حواله مبارزه تر اوسه پورې موږ خپل هدفونو ته نه یو رسیدلي. البته سیاسي کارکون د پاره هغه ډېر ناروا ده. مایوسي کده کې راسي او بیا نو زه مبارزه پاتې کیږم او پر مخ باندې انداغه اثرات هم شنل واجی ما خو خپل خدای ستاز ما روزنه داسې سره د خپل کومي مشرانو د دل خصوص د عبدالرحیم صاحب مهربانی ده سکل داسې مایوسی خوراته نه درېدلې البته په دې خوشاله يم چې پښتون قوم کې یو ډېر لوی آگاهي او ډېر لوی خبرتیا د خپل حقوقو د خپل وطن د خپل جغرافیې د خپل تاریخ د خپل ولس د خپل وسایلو د دې په باره کې د خپل ژبې په باره کې یعنی ډېر څه موږ قوم سي دي یعنی را بیدار شوی دی
خو زما دل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ور سیګم چې په لارا کې سراغله کتیارم کرنا سرنا کې یم خوشاله
درنو اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر رضا محمد رضا د جدوجهد او د جیل کړهونو کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز کیسه در سره شریک کم. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه ز عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
خپاد خپاد دل کی قربا غلط نہ کرم
دجل کی قربا غلط نہ کرم دروازے پسار گل کرل دینا او دروازے پسار گل کرل دینا نر پئی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا.